درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشرکوي په پرونیو انتخاباتو کې بریا ته رسیدلې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره څو ریپورټونه لرو او په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې. خطر در حد سمخ کی پا مکری دا دی ساد خبرونه تا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د راپورته شوو ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. او د پاکستان د کرکټ ستوری عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر راروانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا دمخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنې برسیرن ټپي کړې. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
مشخصه نه ده چې د کوم بوډته ماین و، خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنۍ ویڅرنه ښیي چې دا د ګازو یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تنې سطحي ټپي کړی.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړې چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یوې انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میدوتیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله منده ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شان په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو، د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده، دا راتلې شي دا به ډېره زیاته ښه خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان ته هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدی چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوی وي، د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی، پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو له مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند درېیم مقام خپل کړی. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یوه ټلویزیوني وینا کې له افغانستان، متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللې او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیه بندیزونه ولګوي. برانسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی، په 2016 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچني بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی ویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو، خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د انتخابات ګټلي. ویل کېږي چې دې ګوند د پاکستان د ملي اسمبلۍ له هغه 298 څوکیو څخه چې انتخابات ورته شوي دي 109 څوکۍ ګټلي، خو نوموړی به اړ وي چې د ځینو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. پرون مخکې تر دې چې رسمي نتایج اعلان شي، عمران خان خپله بریا اعلان کړې وه او د بریا د اعلان پر محالی له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د خپلو اړیکو په اړه څرګندونه کړې. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادی وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے.
افغانان سوله غواړي، خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سوله غواړي هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر وسې هڅه وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي دی نه پوهیږي چې راتلونکی صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري که نه، خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډېر ځلې لیده کاته کړي دي، څرګندوي چې نوموړي پخوا له دې هم دې ته ورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
زما توقع همدا و چې د انتخاباتو ګټلو نه وروسته دوی به د افغانستان پاړوان به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي، ځکه د په وینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته یې د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی و دای داسې یو پاکستان غواړي چې چا ته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې و، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید و او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار و. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدراعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی. پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو و اوریدل چې د پاکستان په انتخاباتو کې رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند تر نورو مخکې دی. عمران خان پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم څرګندونې وکړې او د خپلې بریا اعلان یې وکړ. په افغانستان کې نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې عمران خان د پاکستان د استخباراتو او پوځیانو ټینګ ملاتړ لري، خو وړاندوینه کوي چې عمران خان حکومت به د افغانستان سره په اړیکو لسره غور وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې په پاکستان کې د افغانستان پر وړاندې نظر بدل شوی. د انتظار خادم سره زموږ همکار یوسف خان صدران مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې د عمران خان که صدر اعظم شي د پاکستان د پخواني حکومت سره به یې حکومت څه توپیر ولري.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پرتله باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف کوم کله د اردو سره مخالفت پیدا شو، دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلله، نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم دغسې جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې، د هغه دپاره لابي هم راکېدله او تر ډېر حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دی انتخابات تیر کال وګټل، له هغه وخته تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی. نو مطبوعاتو ته ډېره جلوه ورکړله که چېرته راځي. نو عمران خان ور د مخه د افغانستان جګړه مشهور ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکایانو.
خو خادم صاحب په دې وروستیو کې که څه هم د تر ډېره د بهرني سیاست په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه موضوع کې چې په وروستي یوه کانفرانس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي که چېرې دی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوئ چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی وي؟ ځکه هغه وخت کې دی دومره په واک کې نه، اوس که دی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي که نه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلېدای شي. ټرمپ تاسو د معاصر سیاست یو ښه بېلګه وه چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه. مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینونکی دی. یعنی کله چې ما په دې وروستیو کې په څو کانفرنسونو کې برخه واخیستله، حتی متقاعد جنرالانو به ویلي چې که هر څه مو کړي دي موږ سهوه کړې ده، نو د افغانستان جګړه افغانستان جګړه پاکستان په ګټه باندې نه ده. یعنی هدف دا دی که چېرته نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي، هر څوک راځي هلته قصه ټوله د اردو ده. ځکه عایشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی،
او دا چې دی په سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی، په ټوله کې همدا خوشبیني لرلی شي.
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست بنه کوي، ځکه لن نصف شپږ نوي کال نه دې خواته دا سیاست راوتی دی او دې د نورو سیاستوالو په پرتله باندې دقیق سیاست کوي. دغه سیاسي فهم لري، مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي. لنډ دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د پاک افغانستان په ضد باندې، ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
دوستانو د سیمې او نړۍ د چارو شنونکو انتظار خادم وو چې د پاکستان په انتخاباتو پر افغانستان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا پر اغیزو څرګندونې کولې. اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغانستان د ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پرمختګونو خبرې کړي. د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادي راډیو خبریال برښنا نظري په دې اړه رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړه فرشته جلالزی وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله مهیروي
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانس واریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د اولس کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغان ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شاسي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغان ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ لپاره له هڅو یې ملاتړ کړی دی. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو څو میاشتو کې د افغان ښځو له استازو سره غونډې تنظیم کړي او د هغو ښځو د ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د ښځو چارو وزیره ماریا منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په 9مه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. ماریا منصف څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب یو ځل بیا هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غړم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خفي د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته ناستو لوستل وکړو لیکل وکړو درس ته هغه خپل درس
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مول خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅوکو
پزرپانه کې به لنډ کیسه کھیل واوري.
انجلۍ هم په لاس کې نیولې چپلې بیرته په پښو کړې. یو ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې بعد د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
دوست محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلي وایي چې منخ تیراته خای
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومي د اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
لنن پوره او کال وړاندې د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولې د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علي دار معلمین یو ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېګل شو. هلته لدندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت او د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د غنو تحقیقي مقالو ارزونه پاتې شوې. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیرې حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحاوي همغږي مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګند کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترک اوغلی پو سلطان محمود وویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامل ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکین منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوې پاړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو استاد ناستی په اونیو ناستی په میاشتو په کلو ناستی استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد بله محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیبه حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه شي د چا خوښېږي نه چانه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خیش کې هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بې بدیله وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په مغه وخت کې تیز ذکري بیا مې کتاب نه راکتلې، هغه اوس هم راته یاد دي. او کېدای شي که څوک پښتنه وکړي آیا نه چې دی ورته ځواب یا څه زه هم وایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکتورا پورې چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکړ، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسېږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادب پوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا کې څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتره ځوانان د ادب پوهنې په شعر او شعر کې زیات روان دي. د ژبپوهنې لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیاته ملا ورته نه تړي چې د ژبپوهنه ولولي. وقت در ضرورت دیگه دست که آشیاروی نکیدی اقا قایده و قانون و اصول و مقررات داری اقا تی چیز در نیدی نشی کولایی چی پاغلال ابرادن که نو پدی لحاظ من باید در جرپوهن ارخ پدی دیپارتمن که لقوی وساطو جرپوهن علم دی واقعا که تاس واری چی پفتو جبه مطالعه که پفتو جبه زواید مطالعه که پفتو جبه اسیتمون مطالعه که اقا باید تاس پجرپوهن پوشه او دا برخ ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په دیر لسودر وشلمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ تستر غړولی. استاد خشکی سره لدی چې ډیره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ د کابل منجلي د مسول مدیر، د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړ زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه اثار لیکلي او بېشمېره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتنې نجونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټ یې پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کړي بیا که چې کیوانن به وغیله به مور کګل مونږ به چې سره دی وکړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانم کلا دی او د جی اف اف دین کې چارګل خو افغانستان کې دا څه خبره درواز پتوگا خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار واچ شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوهه کې دا خو یو د خفه یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوهه هر وخت کې خفه کول چې چارګل په پوهه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوهه کوم ما خکه چارګل په ځان سمافیا خخيږي.
او یو بل انجلۍ افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سورې کې دا ورته ختم امی بازه کرد انسان وخه پاغي ور کچري نرم او سي پسته او سي ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره نه پوز سوري کپ مو ز ما وخه ډيره شخه شوي ده. ز ډير زيات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مور جاني ما باندې نیو کنه وای کړي نو وز ب زما هم د نور خويند غند پوز سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار بزیا شوي او خبخ کړه شوي.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزې د ننګرهار ولایت توسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی، ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپله ډیره زیاته خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دا غا د سنگار توکي یا زیورات دي. دا هم د ډول د فارا دي د خایس د فارا دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان د چار گل دے نتکی دے نو دا زیورات دی خاچر خزینہ خیست ورسرا نورم اضافہ کی گئی ہوں ہر انسان پا دیل رٹا کی دے چی دے خوک کاری گئی
دا چی چارگل و پخوا پا کلو او باندو کی پا ودونو او دا خوشحالی و پا نورو مناسبتونو کی پا پوزکی دو او سی خارونو تا هم مخکڑی او پا دیر علاقہ مندین جونی پا پوزکوی. خود افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانه میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړی لاس لار بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځواني کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپل ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونی زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدرته وای چې څو کال وړاندې ډاکټر صاحب دې دنیا نسترګي پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پراسه
وو کال ادمه چې د 1990 کال کې د وفات شو په یوشتم د سرطان د سټیشن به ورس دوه بجې د ماسپخین د په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي د غیادونه بیرته تازه کیږي؟
د غژوان ټوله یو خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړی ژوند کړي د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي زه ګورم او هغه صحنه را په یادیږي. کتابونه دي، دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هغه هم لري، ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل در او دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه هم دغلته کېناسته دغه ځای کې چای څکه دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروته کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر ګرځېدو زیات خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه بم زیات یو.
که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و، چېرته سره آشنا سوئ، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې همصنفیان وو او هغلته خو موږ د یو همصنفي په توګه د یو په اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د همصنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلا هغه یو چانس و یا یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شوم، نو زه بیا لاړم هغه ته رایو بلخي ته معلمه شوم او په دغه وخت کې ټول خلک ډېر زیات و، نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه. نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري، نو په هغې اساس بس ما وی خوښ هم دغه دی مقصد بل چا سره واده نه کوم، خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسو ډېر زیات خوښېده هغه څه و؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري، او هغه عادت تا ته د خوښې وړ نه و، هغه بیا کوم یو؟
دروغ پکې نه و، ټګي نه کوله، پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و، په هر برخه کې ما سره همکار و. څه مې چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پې کول و، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کول و، ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و، هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه، څومره خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسایل یا په شخصي کورنۍ مسایل باندې وخت تیر کړی. همیشه دای به همیشه د میز شاته ناستو، لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به م کولو چې په څنګ کې ما هم هماغه چون یو مسلک و یو ځای کې و، نو هغه دای به مثلا په یو میز ته ناستو زه به بل میز ته و خپل کار هم کوو، بیا به م چې خبرې م کولې همیشه مناقشه به م کوله په
علمي بحث.
او علمي بحث زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه، لیکنې، کتابونه، هغه څه سول تاسو بشپړ کړئ، څنګه کړئ؟
د ډاکټر صاحب ته وفات نه وروسته دا هغه خډیر آثار پاتې شو. یو تیر آثار چې وو هغه خود د پښوان کې مونږه کوشش کو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د سیګنال په شکل چاپ شو، بیا مونږه هلته پیښور کې په دغه دوران کې هلته چاپ کړل، په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یو د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسائل ادبیات او تاریخ درې جلدو کې د څلور صنفونو لپاره ادبیات او تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیات پوهنځي کې لومړنی درسي کتابونه وو چې د رامنځته کې مخکې هم لیکل شوي وو. مثلا نبی بي صاحب لیکلي وو، شین صاحب لیکلي وو، خو هغه په یو هغه کې نو د دوه وکړل چې د هر صنف لپاره بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې وو او په خپل مشهوروي کې چې درس ویلې هغې کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل، د روسي نه یې پښتو ته ترجمه کړل. بیا هند ته چې د استاد په هستلی وو، بیا هلته بیا دا کوشش وکړو چې یو درې کتابه نورې ډېر غرق کتابونه دي چې هغه یې ترجمه کړل، چې یو پکې د شبنم ناول دی، ډېر فوق العاده ناول دی، یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوی دی، خود بیا پښتو ته راغلې چې دیش بدیش نومېږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه، دا یو بل کتاب دی چې د ملت په هند کې ترجمه کړی دی، دا یې البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو اخیری د پوهاندې اثر ما اوس راغستې دی، کمپوز ته مې ورکړې چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسې.
مهرباني ستاسو ته مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو وړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب، تاسو سره کله وایي ستړي مشه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي، شعر او شاعري ته دی ولې مخه کړې؟
متل دی وشي زمکه هغه سوځي چې اور پی بلي.
او چې دا د ستور دی چې له درد زګیروي خیژي، یعنی د
درد نه او د
ستونزو مشکلات. خدا درد څه دی؟ ولې د درد شته او کوم درد دی؟
نو د وطن حالات ترخه حالات دی او بدغه دي ته مجبور کړی شعر او شاعری. ستونزې ډېرې دي، نو بس سره خبره شټورې ترخې خاطرې دي.
څومره وخت کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا شي دریا تیا ندی پلوز شاعری
دی. دیال سو دریا تیا،
دیال سو دریا تیا،
ها دیال سو دریا تیا. کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا سوار لس کاله. اغه وخت چې کله تاسو شعر لومړی شروع کو، څه ډول الفاظ راغلل چې تاسو شعر ولیکل؟
خپل د کمزوري شاعری و، د سډیره هم نو بیا د وخت په تیریدو سره مس مونږ کور چې خپل شعر نه مډیکل فقې وخت سره چې هغه مونږ کوم غزل لیکلې بس ډیر کمزور شعر نه بولته، بس مونږ په ځای کې د شیو ساده زیو چینو ولته سره کیناستو ملګری برا غونډې دو سره. بیا به مونږ شعر نه ولیکل، از مونږ استاد هغه ته مخ خود، البته ډیر کمزور شعر نه وای وخت
یار. هر ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلې کې څنګه
دلته برالو، بس سره ډوډۍ او پیاز دمرا وړو هغه سره خوړو. ها ته به به شعر کوله
او وخت دې څه کار کو؟
البته زه په غنی خیل په بازار کې مې پیسیو لرو، دا هغه کې مسؤلیت نه لرم.
خو پیسیو سره بیا به کله مازیګر شتلې به د ملګرو سره؟
چې مازیګر به شو به بلاړو ولته ازم کور سره نږدې و، بس به مل ته شاعری کوو.
دا چې نو سیمه څنګه سیمه و؟ اسې شنه سیمه و،
او بل سیمه و ډیره خوندوره سیمه و، د بادامو باغ په کې، بوټي په کې، او بو په کې وي. او بدبختانه چې اوس هغه ډیره خراب شوې ده کنه، څلته مونږ نه شتلې او مخکې بتلو.
هغه وخت کې دی شاعری د سی عشق او عاشقي و ځواني بم دی وکنه، زګ څوار لس کال خوړانې به ډیر ځوان وي کنه. هغه وخت مې دا دردونه او غمونه
عشقي، او هغه وخت مې دا عشقي دي کړو.
خو په عشق کې غم او درد هم خاين، خفګان هم بګشت. هغه وخت کې خیدان شر مسلې به وي پکې
خامخه.
نو هغه وخت چې کله تا شعر لیک چا سره کومک کو چې همکاري در سره وکړه، تا شعر اسلاک
التزما استاد شیرزاد مجبور پونو مانیو بس بیا بلته ممکن استو هغه بم شری اصلاح کوله او کم کمزوری نه چې ممکن بوګو تکولی او سمت بکی نسو شیرزاد مجبور
هغه روس بیا ورو شی او مشایرو دی کی ګډونو
بیا مشایری شو او به کوم ګډونو کو بیا شیر سره پرمختګ له گزاره وکړه بس بیا سر روان
تر اوسه پوری خود شیری ټول گیا دا چاپ کړی کنه
او په دو نوی کی ما یو کتاب چاپ کړی خدای اباسین په چپورا والی دې په نامه باندې
ښه دا ټولګه بیا څنګه د مینوالو لار کلی سره مخ شو کنه شته کنه شته
ډیر مینوالو دا نمبر کړه واغو ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتې نه دا اوسه پوری چې موږ چاپ کړو تقریبا چې میاشتې ونیم کې هغه ټوله ما خرڅ شو وته ډیر په چاپ تیزی سره وته
او تاسو خو مخکې دا دردونو د هغه د خفګان خبرو کړ چې زمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي اوریدونکو سره هم تلوسه ما سره هم تلوسه شوه چې یاره زه اوس باید سا یو شعر واورم چې زه پوه شم چې څه ډول درد دې په شعر کې نغښتی دی اوریدونکي به هم پوه شي چې څه وایي.
انشاءالله اوس یو غزل به درته ووایم چې کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې ځمکه بسره شوه آسمانونو به لمبې کولې هغوی د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولی اوس مې پخپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پوري ټوکی مسخري کوم خدای زده پمنګ به تر هاغه ورځی خې لګی دی
وای زده چی
خدای زده پمنګ به تر هاغه ورځی خې لګی دی مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې
کولی
واه اکثره ځکه به پوری زکه شپټه سپګمای د جانان مخ په لکلمر ناسی شغلی ته ولی
واه ډیر خوندورو خاکسان صاحب ته خو په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې هغه اوس نسبتا جنګ ځپلې او نام نسیمه ده هلته د شاعرانو ناسته پاسته بنډارونه څنګه دي استاد
مخکې ما په خبرو کې مې چې هلته بس د چینو کې مونږ کېناستو سره او ډیر خوند به کوو ډیره مینه وه ډیر شوق و او قدرته وایم چې اوس هغه ټولنې هم نشته دی او هغه غونډې هم نشته دی او هغه ناستې هم نشته دی
نه شاعرانه تنده بیا څنګه خوږه وایي ځان سره شاعري وایي
په ځان سره یې وایو هم کله کله ځان سره وایي مخکې به ډېره خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره به اوس نه
کېنو خو چېرته میاشت کې ورځې پنځلس ورځو کې ورځې سره کېنو کنه بدمنی ډېره دغه
د شاعرۍ کې دې باقاعده مطالعه وکړه که ودې نه کړه پرې کې باقاعده زده کړې وکړي که نه هغه څه چې راځي هماغه لیکي
هماغه څه چې راځي هماغه لیکو داسې ډېر سمنه دې کړې پکې او بس چې راځي هماغه لیکو
خو مکتب خو به دې ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګه لګه او مطالعه خامخا مطالعه سره کو
او د چا له شاعرۍ ډېر متاثرې د چا شاعري اوري
شاعران ټول ګونونه دي ټول مې خوښېږي واکن چې خو خپله حمزه بابا مې ډېر خوښېږي
حمزه قدر په خپل کور کې چانه وي د عربو خلک کم دي چې اجیان دي خاکسار صاحب تا خو ویل چې په 2 کال کې دي شي شاعري چاپ شوې ده اوس نوې شاعري دي څنګه ده
ښه ده نو
خو پخوانی و چې چاپ شوې ده نور دې لیکلې د چاپ لپاره برابر شوې څنګه
او په چاپ لپاره برابر شوې ده او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې به بلم چاپ کوم او هغه مې کار شروع کړې
نه خیر پاره دې نوم مو دا شان انتخاب کړی کنه
نه تر اوسه مې لانو مې نوم انتخاب کړی او بس ځان غوډه مرګور او د شنو سره مشوره کې کړی دا د نوم انتخاب مطلب کړی دی
او پرته لدی چې تاسو شاعری کوئ نظم لیکئ په دې ورک کار کوئ یا نثر لنډی کیسې ناول دا شان هم لیکئ کی څنګه
نه خپل غزل ډیر لیک غزل کې ډیر کار کوم غزل خوخیږي مولی کمه او
په نثر کې
نظم لیکم نثر مې نه دی لیکلی نظم او غزل لیکم
نو که څام شاعران خو زیات دي ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې د هغوی د پیژندګلو سبب وګرځېږي داسې څه به ستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځېږي زه وایم چې دا د خاکسار شاعري ده
پوښتنې به ما نه مخکې هم څه ملګرو کولې که نه زما په هغه کې عاجزي ډېره ده بس
عاجز
عاجز م کې ډېره دی
او ځکه کواري هم ډېر عاجز ښکاري
او ګیلم کله کله ډیر کوم د مرګری ما پورې خان دي چې ډیر ګیلې کوي کنه او اکثر عجزی او ګیلز ما په شیر کې ډیر زیات لیدل
او ګیلې ګیلې خوشتم هم سب شاعری کې ګیلې ډیر اوریدلې خو ډیر نا امیدین پکې ده خاکسر سب ساس یو روسي شعر او اوریدم کې په تمه شي ساس شعر و اورم
مننه زه به وزل درته مې چې په ما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
په ما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شم رښتیا مال راځي رپیږم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبته
رپیږم رنگ می زیړ شي
ورختا شم له هیبته زړګي زما درځيږي چې آشنا مال راځي
واه واه واه
او د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکسار په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه واه
په ما باندې به تیر نشي دا مال
چې دا مال راځي ډیر مننه ژوند اوس
ستاسو نه مننه خوشاله اوسه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډ کیسب کې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډ کیسې خاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه کېله او کلن انجلۍ کېلو ته وکتل لخوند ډکی ورته کار شوې خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو پخې زړې تلوې او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې قتل انجلۍ ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یو نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې او بلې خوا ته روان وو ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل لکې لو ډکوه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل نجلۍ په خوابدي غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک ویني ژاړې تلی په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و نجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وایې ستا ده نجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزان شوی درجن په چلویخت او غانی دا وخت توخی واخسته او غلی شو. انجلی و پختل چلویخت او غانی دیر روپی دی؟ بودا هغی تا وکتل هو بچو د پینزو دوده یو بایدا نو دا کلی با پدوم را دیر روپو خرچی شی؟ بودا یو مسکا وکړه. ایوی او بلی خواته یو وکتل پتی دقیقی با باید اصلی با یه دیر شو غانی دا کدر جن پینزو وشترات جوری کری بیا هم پا گتکیو خو گوره بچو دا تجارت دی بایا با رو رو را تیتو دا وقت یو تن که زوان دا کراچه تر سنگ بدارید دنجل استرگی وزالی دی زوان دا کیلو با یو پختلا بودا پا بیڑا و بایل چلویخ دا وغانی زوان روان شو بودا پا سینا رکلا پینزه دیر راش دیرش خو زوان ایوی بلی کراچه تا بدارید او شی با ورسته پلاستی که کچوڑا لکی لو دککڑا دنجلی پتندی که و نره گنزه پیدا شوا دکیلو پلورین که تایی پکرکا وکتل هغه پیسیش میرلی او تندهی اوری نکاریدم انجلی یو غاک وابرید در جن پچو مخ که تردی چی بودا خل خبرو تا جور دکلی انجلی پا بیڑا پا بایل پینزه ویشت بودا هغی تا وکتل پسترگو که یو غصه کاریدل خوب خلی چرانه وڑل سڑی دیوی پلاستیکی کچوڑی غختنه وکڑا بودا دو خواست با جبا وبایل لویا کوارا چی دو درجن پکی زایشی دنجلی استرکی وزلی دی پا بیڑای کیلو تا وکتل مخکی پنخ کڑی کیلی ور باخیستا بودا چو نویل سڑی دو کیلو پشمیرو لو بخت وچی ایوا پا عمر پخ خزایی تر زنگو داری دا حقی پا غصه وبایل چه کوی؟ دا هم کیلی دی میلمنو تم شرمایی کچنگا سړی کیلی په خپل ځای کې خو دی او له خځې سره یو ځای روان شو بوډا انجلۍ ته وکتل د هغې خوله ډکوه سترګې یې نه راپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل بوډا یوه شېبه غلی و بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د انجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
دوست محمد کاکړ دوست محمد د بابر خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمی او ادبی عشری او پخوانی ادیب دی د په 914 هجری کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ په 909 هجری کې خپل یو کتاب غرغخت نامه نظم کړ او د غرغخت نکاح والی پکې په مسنوی ولیکه لکه پټه خزانه چلی کې د دوست محمد کاکړ غرغخت نامه هغه حکایت و چې بابل خان د تذکرې غرغخت په نامه نظم کړی وو څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و نو دوست محمد کاکړ د غرغخت نامې په نوی نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو څنګه چې اخلاقي منظومه یې لرلې نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست په کندهار کې د پټي خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازو کا ودبی کولو دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وي او په کورنۍ او مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست دا سیخکاری چې غرغخت نامې د غرغخت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټي خزانې مؤلف له غرغښتنامې څخه را نقل کړې ده او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغښ له کورنۍ څخه دی اړه لري څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی غرغښتنامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بوستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی له دغه یو حکایت چې پټي خزانې را نقل کړي معلومیږي چې لنډه مسنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه خو ګوریدونکو دغه حکایت ډیر اوږد دی خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوم د نیکانو روایت دی هسې توګه حکایت دی
لنیکانو روایت ته هسی توګه حکایت ته نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای چې کاکړ نیک زاهد وو لوی څختن لتل عابد وو شپې رونی پل منزو وی پشړاو پنارو وی شپی رونی پل منزو وی پشړاو پنارو وی نه خوب نه خوراکو عبادت ژوند شواکو نه خوب نه خوراکو عبادت ژوند جواکو چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه ورځی ټوله پقاده وا شپه هم یو سجده وا شپه هم یو سجده وا
راډیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود په وروستۍ برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لهکر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال وام سرود شنه ماڼۍ د شین غمی په څیر ښایسته ده په تالار کې د آغل یو مرکه ده د روښانه کیسه دلته رسېدلې د زرین سترګې ځیر هغې ته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي د ساقیان و لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرین زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړ ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روښانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې پتی سپون کې جوړ ماتم وو هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ پتی سپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا وو درباریانو پر تخت کیناوه پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه ښامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه ګلبویې وو د غم تور کمیس اغوستی خو کک نه و نه یې نوم و نه یې نښه یوه ورځ چې ګلبویا وه د پلار بڼ کې د ماښام تیاره ورو ورو راخورېدله یو ناڅاپه له دیواله دروند غږ راغی درپ شو لوړ قامت ښکاره لکه د دیو شو ګلبویې د کک قامت تیاره کې ولید کک له ګرس سره راغلی و په پټه ورو ورو راغی محبوبې ته ورنږدې شو ګلبویا په ډېره کرکه شوه درې لرې په څیره کې د مینې نښه نه وه کک حیران وو چې په مینه یې څه شوي داسې ولې نابلده ورته ګوري ورو ورو د ګلبویې خوا ته نږدې شو ګلبویا ورنه په کرکه شاته ولاړه کاکویل یه زما د ژوند د مقصد لارې ستا د مینې زور یم دلته راوستلی څه دي داسې چې په کرکه راته ګورې ستا په سترګو کې هغه مینه اوس نشته زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی یم راغلی چې تا بوزم ساکستان ته اردوان سره زما گزاره نشي راځه دواړه د فراه په لوري ولاړ شو هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله ګلبویې ناڅاپه چیغه کړه چې ورکشه ته زما د پلار قاتل یې دروغجنه ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه زه د پارس د هیواد ښکلې شهزادګۍ یم ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې زه د پارس د تمدن د پرتم نښه ته د ګرځنده غوابه و پادوانې